په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کې راکې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به ګل ایاز وړاندې کړي.
سیلاب ځپلو د مرستو لپاره یو مظاهره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او د کرغستان او تاجکستان پر پوله د اوربند باوجود حالات کړکېچن دي. دا خبرونه تفصیل دا خبر پختونخوا په چارسده کې پرون له سیلابونو اغیزمن شو کسانو په داسې حال کې مظاهره وکړه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسې لپاره ورغلی وو. مظاهرېچن د چارسده په فاروق اعظم چوک کې راغونډ شوي وو. د دوی په وینا پولیسو د مظاهرې پر مهال ځینې احتجاج کوونکي هم نیولې دي. ځینو مظاهرېچنو له مشرانو سره په خبرو کې ویل چې د صوبی اعلی وزیر محمود خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د سیلاب ځپلو نه بلکې د زمینی ټاکنو فکر دی. یو احتجاج کوونکی یوسف علي پرون مشرانو ته ویل
دا خلک کنن روتی دی او د خپل حق ته پوز کوي. دا خو ګوره خرچ حق جوړیږي. دا خلک چې ولاړ دي دغه فضل وهاب او اسد هم گرفتار کړه. خوځري پولیس افسرانو ته ریکوست کوم چې تاسو پارٹی مې جوړیږي، پی ټی آی پارٹی مې جوړیږي، تاسو له دې کوم محافظ جوړ شئ.
خدای تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسې ته په خپل وینا کې سیلاب ځپلو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به مرستې کوي. نوموړي ویل چې سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره یې 10 ارب روپۍ راغونډې کړي او نورې به هم راغونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شتمنو خلکو غږ کړی چې د بلوچستان او سند صوبو کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. شهباز شریف پرون په راولپنډي کې نورخان هوایي اډه کې برتانیې ته د تلو مخکې یوې غونډې مشري وکړه. ویل چې باید د بلوچستان او سند سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي واستول شي چې د نوو زیږیدلو ماشومانو د خوړو اړتیاوې پوره شي. د غونډې پر مهال د نېشنل فلډ ریسپانس کوارډینیشن مرکز چارواکو وزیر اعظم ته د روسي سیلابونو په اړه معلومات ورکړ چې د دوی په وینا د لومړنۍ تخمینې له مخې د سند درویشت، بلوچستان 11، خیبر پختونخوا 12 او د پنجاب 2 ضلع د روسي سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بارونو سیلابونو له وجې د ولټرو شمیره 1550 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د سید مکموي په صوبه کې د ډینګي پر ناروغي له 3000 زیات کسان اخته شوي دي. د خیبر پختونخوا د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکي خالد خان پرون مشاله ته چې د ډینګي نه په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 15 مرګونه شوي دي. د سید محکمې لشمیرو سره سم د ډینګي ناروغانو زیات کیسونه لمردان په خبرو خیبر زلونو رپورت شوي دي. چارواکي وایي د مړو شوو کسانو تعلق جمرو سره او متاثر شوو سیمو ته میډیکل ټیمونه لیږلي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د کابینې غړي په دوامدار توګه له ضابطه اخلاق سرغړونه کوي او د دې خبرې یې سخت نوټه اخیستی دی. کمیشن د سپتمبر پر 12 په یو بیان کې ویلي چې په جلسو کې د سرکاري مشینري او هلیکاپټرو بدریغه استعمال روان دی او په دې لړ کې د سپتمبر پر 19 په یو غونډه کې به د مناسب قانوني کاروایی په اړه غور کوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې له ضابطه اخلاق سرغړونې لړکی د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر هم رابلل شوی دی. د دې مخکې انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د پیښور 6 سپتمبر جلسې کې انتخابي ضابطه اخلاق څخه سرغړونې په تور پخوانی وزیر اعظم عمران خان او اعلی وزیر محمود خان په ګډون ځینې نور وزیران 50 روپۍ جرمانه کړي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتي کمیشن د بیان په اړه سندي ویلي د قومي اسمبلۍ د اتو خالي څوکو لپاره ضمني انتخابات د اکتوبر په 14 کې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په هغه هیواد کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړلو د 1 کال پوره کېدو په مناسبت له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ټولو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره بیړني اقدامات پورته کړي. یوناما نن په یو بیان کې د ادارې سرپرست مارک پوتزل په حواله ویلي چې دا یو غمجنه، د شرم وړ او په بشپړه توګه د مخنیوي وړ کلیزه ده. د ویل چې له 6 ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ ډول معتبره خبره نه ده او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول څه نشته. طالبانو د یوناما د ادارې د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. او د کرغستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د نوي اوربند باوجود حالات کړکېچن دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو پر یو بل د بمباري او د مرګ ژوبلې تورونه لګوي. د دواړو هیوادونو پر پوله د شپې وضعیت نسبتا آرام و، خو دواړو خواوو د سپتمبر پر 12 ویل چې په سرحدي کلو بمباري شوي چې پکې نورې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. تاجک چارواکو د سپتمبر پر ولسمه نا وخت ویل چې د قرغیزی ځواکونو د قرغستان د اوش سیمې له جنوب لوی ضلع څخه د ګرات توغندي ویشتلي چې هدف یې د تاجکستان د سلیبو ولسوالۍ کلیوالي سیمې وي. چارواکي وایي په دې پخې کې څلور کسان ژوبل شوي او درې کورونه ویجاړ شوي دي. دا راپورونه آزاد سرچینو نه دي تایید کړي. کچاري دا راپور تایید شي نو دا برید ماسپښین دوه نیم بجې شوي او دواړو خواوو لخوا د اوربند ماتول په ګوته کوي. خصوصا تر اوسه د دواړو هیوادونو استازو پر یو بل اوربند موافقه وکړه چې د چارواکو په وینا په سیمه کې حالات لا هم ترنګلې دي. د دوی شخړه تیرونې یو سرحدي لانجې په سر پیل شوې چې پکې دواړو خواوو ته د مرجوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. دا د مشال لوی خبرونه.
نمشال ریډیو خبرونه مولا ګلیا زوري دل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په چارسده کې جلسه وکړه. د جلسې پر وخت چارسده د یو شمیر کلو سیلاب ځپلو خلکو په یو احتجاجي مظاهره کې وویل چې حکومت خپل سیاستونه کوي او دوی یې هېر کړي دي.
نن چې د الیکشن وخت راغی او الیکشن رانږدې دی او عمران خان صاحب ته اوس خلک هم یاد شو، سیلاب زدګان هم ورته یاد شو چې الیکشن کله په سر راغی.
د خیبر یو مدني فعال وایي د دې ضلع په یو شمېر کلو کې ډینګي ناروغي خپره شوې، حکومت باید د دې مسلې غم وخوري.
قدم شو، علي مسجد شو، بکره شوه، جمرود نوې آبادی شوه، په دې کې په ډېرو زیاتو کورونو کې د ډینګي بیماران رپورټ شوي دي.
او په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو او غیر سرکاري ادارې د رپورټ تر خبرېدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د دې سوبې له یو شمېر سیمو له ماشومانو سره د زیاتی پیښې رپورټ کیږي.
لالکانو سره د زیاتی شمېره چې نن هغه نسبتا زیاته ده، د جنکو سره کمه ده. پېښور، مردان او ډی خان سره زیات تر رپورټ کیږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رب شو ولنی رپورټ ته په چارسده کې له سیلاب اغیزمنو کسانو په یو مظاهره کې حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي له تیرو درو اونیو راهیسې د امداد په تمه ناست دي. دوی د احتجاج پرون په هغه مهال کړی چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې صوبې اعلی وزیر او وزیران یې د چارسده په فاروق اعظم چوک کې د جلسې لپاره ورغلی ول. د مظاهره چانو وینا و چې عمران خان او لالا وزیر سره د سلاب زپلو نه بلکې د خپل زمینی ټاکنو فکر دی. عمران خان بیا جلسې ته په وینا کې ویلي چې له سیلابونو متاثره کسانو لپاره پیسې غونډې کړي او دا چې د هغوی هر ممکنه مرسته وکړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې چې د یو مظاهره کوونکي په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د چارسده فاروق اعظم چوک کې د احتجاج کوونکو سیلاب ځپل دي. دی وایي چې د سیلاب خوشه درې هفته وشوي او عمران خان سره د وزیر اعلی اوس ځکه راغلو چې د زمینی ټاکنو وخت رانږدې شوی دی. احتجاج کوونکی یوسف علي وایي
چونکه زما تعلق منظورې کلی سره دی، د دې خیالي او منظورې دغه علاقې ډېره زیاته وخلې ده، نو چونکه دا خلک نه د حکومت هیڅ قسم له دې خلکو سره څه امداد و نه کو، هیڅ قسم له تر اوسه پورې تپوس و نه کو، نو دا خلک کنن روتي دي او د خپل حق تپوس کوي. دا خو ګوره خرچ حق جوړیږي، دا خلک چې ولاړ دي دغه فضل وهاب او اسد هم گرفتار کړه. خو ځینې پولیس افسران ته ریکوست کوم چې تاسو پارٹی مې جوړیږي، پی ٹی آئی پارٹی مې جوړیږي، تاسو له دې قوم محافظ جوړ شئ.
په احتجاج کې برخه اخیستونکي او بلتن جمشید خان وایي چې د دوی سیمه ګړی حمید ګل میا سیلاب ډېره ځپلې ده، خو تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دوی سیمو ته ورغلي هم نه دي.
عمران خان صاحب زمونږه هیڅ تپوس نه کړی، نه صوبایي حکومت څخه تپوس کړی، د کلی یا د علاقې هیڅ تپوس نه کړی. عمران خان صاحب چې کوم اعلانونه کړي دي هغه هم د دروغ اعلانونه دي. کوم صوبایي حکومت دلته ناست دی هغه هم د دروغ. له چارسده خلکو د خلکو تپوسونه کړي، هغې له ټینټونه ورکړي، روټۍ ورکړه، دوایانې ورکړي، محفوظ ځایونو ته ایستي دي. نن چې د الیکشن وخت راغی او الیکشن رانږدې دی او عمران خان صاحب ته اوس خلک هم یاد شو سیلاب
خدا سیلاب ځپل سیمو دورې ورستو. عمران خان اوتمنزو کې سره د وزیر اعلی محمود خان او د ګوند د نورو مشرانو جلسې ته وینا کې ویل چې دوی لس ارب روپۍ چنده هم دې غرض لپاره راغونډه کړې ده او سیلاب ځپل لپاره به نور هم چنده راغونډوي چې د دوی پرې مرستې وکړي شي.
جو خاص طور پر مکئی کی فصل تباہ ہوئی،
ما دا چار سدی اغیزمن سیمه وکتلې او د غنو او جوار فصلونه ما تبا ولیدل. سبا بیا زه یو نړیوال لچندې کمپین پیلوم. لس ارب روپے میں دے غرض د پار راغونډې کړې دي او نور پیسې هم راټولوم او دلته هم او ټول پاکستان کې به هم دغه پیسې سیلاب زپلو لگو اور ددی متاثرین با مرست کو
متاثرین کی مدد کریں گے.
صبح کے دا قدرتی اپتنو دا انتظام ادارے یا پی ڈی ایم ایش میرو ترمخا دا جون میشنا تر دولسم سپتمبر پورے بارانو اور سیلابونو خیبر پختونخوا کے درے سونا سیوا کسان مڑکڑے دی اور دا دریم سونا سیوا جوبل کڑے ہم دی چپا کے زرانا اور معشومان ہم شامل دی. دغن علاوہ یوی زرنا سیوا سروی وجلی اور دا نوی زرنا سیوا کورونا اور نور ودانے ہم جان من کڑے دی چپا کے زنی پر مکمل اتوگا رنگ شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال لیڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ملیریا او لشمینیا د کنټرول ادارې چارواکو د سپتمبر پر 18مه مشال لیډیو ته ویلي چې د ډنګي ناروغۍ له وجې په ټوله صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په خبره له ډنګي په متاثره سیمو کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو رسول پیل کړي دي، خو د خیبر ضلع ځینې اوسیدونکي وایي د دوی کلو ته لا هم د صحت محکمې ډلې نه دي ورغلي او دا چې د صحت په ځایي مرکزونو کې د طبي معاینې اسانتیاوې هم نشته. تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه اوسه پورې په ټوله صوبه کې د ډینګې نه څه باندې 3000 تنه متاثره شوي او 15 تنه ترې مړه شوي هم دي. هم مردان، پیښور او خیبر ضلع نه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي. د خیبر پختونخوا د ډینګې، ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکي خالد خان د سپتمبر په 18مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مړو شوو کسانو تعلق جمرود سره دی او دوی لګیا دي د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
خو د ډینګي مرض د وجې چې کوم خاص مرګونه شوي دي هغه نمبر 5 دی او دا مرګونه ټول په جمرود تحصیل کې شوي دي او هغه ته چې کوم علاقہ دا هغه ته هیلت ټیمز مکمل فل ریسپانس ورکړي دي او ولته خپل اکټیویټي په دې عامو علاقو نه زیات تیز ساتلې دي. په سحر کې هغه غټه اکټیویټي کومه دا هغه سرویلنس کوي، بل یو اکټیویټي دا هغه ته میکانیکل سویپ وي. میکانیکل سویپ په ذریعه سره چې کوم په دې کورونو کې لار ودا هغه تلف کوي په کور کې او د کور نه بهر چې چرته هم زمونږ سټاف چې کوم دی هغه ته لار و ملويږي.
ډاکټر خالد خان زیاتوي چې دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او په پاکو بو کې خپل نسل زیاتوي، نو په کار دا ولس دی په خپل کورونو کې د اوبو لوخي پټ وساتي چې دا ماشي ورتننه نشي.
لار و هغه ته وایي چې کوم د ماشي ابتدایي د افزایش چې کومه مرحله ده، لار به هم تلف کیږي او چې کوم اډلټ ماسکیټو دی هغه د سپری په ذریعه سره ختمیږي. ما خامی ټایم کې زموږ سټاف له باقاعده توګه باندې روزانه بیسز باندې په دې هاټ سپاٹس کې فوګ سپری کوي او چې کوم اډلټ ماسکیټو دی هغه په غي ختموي. عوام د خپل کوششونه هم جاری ساتي او د هیلت سټاف ول سره د خصوصي تعاون کوي په دې حواله سره چې کوم اویرنس مونږ ورکو، چې کوم آگاهي مهمات کې مونږ آگاهي ورکو چې خپل لوخي د پټ ساتي او لارونه د پاک ساتي، نو دا مرض به ان شاء الله یو ورځ مکمل توګه باندې دا ڈسٹرکٹ خیبر نه او د ملک نه ختم شي.
د جمرود شاکه سیمه یو کونسلر میاجان اپریده وایي چې صحت محکمه کارکونکي ځنې کلیو ته نه دی ورغلی او په کار ده ټول متاثر شو سیمو کې د ماشو زد سپری یقیني کا او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کا.
د سره په خوا کې چې څومره نورم علاقې دي، کادم شو او وسره وسره چې دي، ادي مسجد شو، بکره شو، جمرود نیو آبادی شو، پدې کې پر ډیرو زیاتو کورونو کې د ډنګي بیماران رپورټ شوي دي. شاکه علاقه چې دوه د پېښور سره ډیره نږدې ده، نو اکثر د لوی چې څومره کیسونه راشي یا ټیسټ کوي یا بیماران بوزي نو دا د پېښور هسپتالونو نه بوزي، خو دوی ته په جمرود کې ځکه نه رپورټ کیږي چې دوی په جمرود کې ټیسټ نه کوي. اوس هم د موږ په علاقه کې په یو کور کې 15 کسان او 14 کسان بیماران دي.
د حشرات په هلرون کې انټمالوجست وایي چې باید ولز د ډینګي ماشای وو پیژني په بدن سپین ټکی وی او په کار د ځانونه ترې وژغوري سخت تبا سر درد کې او اسهال او په بدن سره دانه راختل د دې ناروغي علامات دي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل رپورټ کې ویلي دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2000 زیاتو ماشومانو پر ضد جرمونه شوي دي. د ادارې دا جرمونه په درو برخو ویشلې دي چې پکې د ماشومانو ورکول، هغوی سره جنسي تیرې کول او په ماشومتوب کې د هغوی ودونه کول شامل دي. په رپورټ کې راغلي د ماشومانو پر ضد جرمونو تر ټولو زیاتې پیښې په پنجاب کې ثبت شوې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو یو بل اداره چایلډ رائټس موومنټ وایي چې په تیرو څو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې 93% اضافه شوې ده. د پاکستان حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره قوانین هم منظور کړی دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د ماشومانو د حقونو لپاره غیر دولتي اداره ساحل وایي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړني شپږو میاشتو کې 2211 ماشومان د جنسي تیري او ښکار شوي دي. یادې ادارې د ساحل د شپږو میاشتو د ظالمانه شمیرو د سرخط لاندې د سپتمبر په 15 خبر کړي راپور کې د پاکستان سلور واړو صوبو ګلګت بلتستان او کشمیر نه د شمیري راټولې کړي دي. د سپتمبر په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د ساحل ادارې مرکزی ویان وقاص حمید وویل دا سیرنا یو دردونکي وضعیت په ګوته کوي، ځکه چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري نه تر جون میاشتې په راپور کې د ورځې په حساب لسو ماشومانو سره د جنسي تیریو پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په اوسط ډول هر ورځ 12 ماشومان د جنسي تیری سره مخ شوي دي.
تر ټولو زیات یعنی 9.8% پیخی په پنجاب صوبه کې شوې دي. دا ډول پیخی له پنجاب صوبې نه زیاتی رپورت کیږي، خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه کمی رپورت کیږي. د سند صوبې نه هم په کافی شمیر کې رپورت کیږي. موږ د خاري او کلیوالو سیمونه د رپورت شوې پیخی هم بیلې کړې دي چې لمخې په خاري سیمو کې ډېر پیخی شوې دي.
د راپور لمخه د ماشومانو پر ضد دا جرمونه په دریو برخو کې ویشل شوی دي چې پکې د ماشومانو ورکیدل، جنسي تیری او په ماشومتوب کې ودونه شامل دي. د راپور لمخه د روان کال له جنوري څخه تر جون پورې په ټول هیواد کې پر ماشومانو د جنسي تیری 1170 پیخي، د تختونې 803 پیخي، د ورکیدو 212 پیخي او د ماشومانو د ودونو 26 پیخي ثبت شوی دي. راپور ښایي چې د ټولو راپور شو پیخو څخه 255% قربانیان جونی او 1000 یعنی 45% هلکان دي. که څه هم د ساحل پر راپور کې په پنجاب صوبه کې د ماشومانو سره د تیری او زیات پیخي ثبت شوی دي، خو د غیر دولتي ادارې چایلډ رائټس موومنټ یا د ماشومانو د حقونو د غورزنګ مشر عمران ټکر وای په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیخو کې 93% زیاتوالی ثبت شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د 2019 نوالا 2023 پورې په کیسز کې 93% اضافه شوې ده. د هلکانو سره د زیاتی شمېره چې ده نو هغه نسبتا زیاده ده، د جنکو سره کمه ده. کیسز چې د کول نه زیات په خیبر پختونخوا کې رپورټ کیږي نو هغه د پېښور، مردان او ډی خان نه زیات تر رپورټ کیږي. یو ټرینډ په دې کې موږ دا ولیدو په تیرو وختونو کې دلته کله د ماشوم سره زیاتی کیږي هغه په سلو کې یو یا دوه یا درې کیسز وي، زیات تر زیاته اوه کیس وي.
د پاکستان د آئین په 13 الف ماده کې راغلي چې هیڅ ماشوم باید د تشدد یا نورو ظالمانه، غیر انساني یا توهینونکي چلند یا سزا سره مخ نشي. په 2023 میلادي کال کې د هیواد پارلمان د ماشومانو د تحفظ لپاره د سزا یو بل قانون هم منظور کړی چې له مخې ماشومانو سره په جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو مبارز ممتاز ګوهر وایي چې په ولس کې د ماشومانو د تحفظ پاړه د پوهاوی د کمخ سره سره ذمہوارو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزا نه ورکېدل هم د ماشومانو پر ضد د جرمونو مخنیوي کې لوی خنډان دي.
ہمارے جو جزا و سزا عدالتوں کا جو نظام ہے، تحقیقاتی نظام ہے، پولیس
زمونگ پا عدالتوں کی دا سزاگانو دا پولیس لخوا دا پلٹنو او پا پولیسو کی دا اصلاحاتو چکم نظام دے دا حق الاملہ دیر دا سے پیخی دا سب کی دو باوجود منطقی انجام تا ونا رسی دا عدالتوں نا بہر روغ جوڑی ہوشی دا حق چلنجون دی چی دا دے پیخو مخنیوے نکی گی او زیموار کسان چی خوششی نواغی نیری گی او وای چی حس چاہتا دا مرگ یا عمر قید سزا ندا ورکل شوی نو زکدا سے مجرمان نو هم زرور شی او پا بیا بیا دا جرمو نکی
اور وہ معاشرے میں اس طرح کے کرائمز اور کرتے رہتے ہیں.
د غیر دولتی ادارې ساحل پر راپور کې راغلی چې د ماشومانو پر ضد په 1500 پیښو کې پیژندلو کسان، په 409 کې اجنبیان، په 130 کې خپلوان، په 230 کې د ښځو په ملاتړ کسان، په 500 کې د مذهبي مدرسو یا سکولونو استادان او په 300 پیښو کې ګوندیان ښکیل وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په جنوبی وزیرستان کې په یو ماشوم کې د پولیو وارث موندل شوی دی. چارواکي وایي له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو وارث وهلو ماشومانو شمیر 19 ته ورسید. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال کوارډینیټر محمد زیشان خان د سپتمبر پر 18 مشال اډو ته ویلي چې په دې ماشوم کې د پولیو وارث تصدیق د هغه ترتیبي معاینه وروسته شوی دی. دا روان 2022 کال په جنوبی وزیرستان کې د پولیو اولنۍ ثبت شوې پیښه ده. تر دې مخکې هم روان کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو 44 او په لکی مروت کې 2 کیسونه وبخي. په شمالي وزیرستان کې 44 او په لکی مروت کې 2 کیسونه رپورټ شوي دي. دا چې د وزیرستان نونو ماشومان ولې د پولیو ناروغۍ ښکار کیږي دا بد ملیحي امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
روغتیایی چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. په دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن وهلو ماشومانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال کوارډینیټر محمد زیشان د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبی وزیرستان د شپږو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی.
تقریبا د 7-8 میاشت پورې ماشوم دی د شکی علاقې نه راغلی دی. خدا ده چې فرد د دې چې کوم ډیټیل سټڈی دا کنه هغه تقریبا 14-15 ورځو کې کمپلیټ کی. نیشنل پولیو لیب چې کوم نو دا کنفرم کړی او انکاری والے دین وی د پولیو نه بایکاٹ کوي، ری پولیو بس کی ماشومانو ته نه ورکوي. نو بس د دې د وجه نه د ماشومان هغه ډیپرایو پاتې شي د ویکسین نه
دا روان کال په جنوبی وزیرستان کې د پولیو لومړی کیس ته چې رپورت شوی دی. تر دې کیس مخکې روان کال په شمالي وزیرستان کې 14 او په لکی مروت کې په 2 ماشومانو کې د پولیو تصدیق شوی و. حکومت وایي چې په سیمه کې د پولیو ضد کمپینونه کوي خو د خراب امنیت او د خلکو د انکار له کبله د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې له معلوماتو سره سم د اګست له 15 تر 25 د شمالي وزیرستان په ګډون په بنو او ډیرا اسماعیل خان کې شاوخوا 1600 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شو. دغه راز د خیبر پختونخوا په 29 ضلعو کې د اګست له 22 د پولیو د مخنیوي کمپینو شو او ځینې سیمې چې د سیلابونو یا نورو امنیتي ستونزو له وجې پاتې وې په هغې کې د اګست تر 28 د پولیو ضد کمپین سرته ورسید. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي پروګرام یو پخوانی مشر ډاکټر عبدالباسط د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل یو ماشوم ته د پولیو ساسکو پر رسولو کې ځینې خنډونه د صحت محکمې د وس بهر دي، نو ځکه هم د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي.
دې حل ډېر آسان هم دی او ډېر ګران هم دی. آسان دومره دی چې ماشوم ته د پولیو ډراپس په ټایم باندې ورسول دي. اوس دې ته کتل دي چې د دوه کترو د ماشوم د خولې ترمنځ څومره خرندان دي څومره مسلې دي. پرټیکولرلی په نارتو په ساوت وزیرستان کې او بلعموم بیا په ساوت کې پی کې نو الته نن سبا چې امن وزه چې دا ډېره زیاته خنه نو په هغه کې هم بیا لکه مطلب ورکر چې دی هغه یریږي او بار ته داسې ډېر په ډاډ باندې نه وځي. په ډاډ باندې چې ورکر کار نشي کولی نو بیا به اپټیملی بیا ډراپس نه رسي ماشومانو ته. نو چې ماشومان پاتې کېږي تاسو ذهن کې به وي چې دا سونه کیسونه اوس راغلي دي ریسنټلی دا 19 دی کې 90% ماشومان چې دي زیرو ډوز دي. د زیرو ډوز مطلب دا دی چې هغې کله ماشومان پیدا شوي دي نو هغې ته د ای پی آی هغه چې کم آی پی وی ده او او پی وی دی څلور ځل هغه ورته نه دي رسېدلي.
د محمد زیشان په خبره په اکتوبر کې به په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي کمپین کېږي خو وی ویل چې لپاره لا مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی. روغتیایی چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو وایرس قسم وایل پولیو وایرس 2 ختم شوی دی. په هغه هیواد کې د پولیو موجوده قسم ڈبلیو پی وی 1 یا وایل پولیو وایرس 1 دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په جنوبی وزیرستان کې ویجرګي پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو خپله ذمہواري پوره کړي. د سپتمبر پر 14 د وانه په اعظم ورسک کې د امن جرګې په نامه په دې غونډه کې د سیمې سیاسي او قومي مشرانو او همدارس دینی عالمانو ګډون وکړل او له ریاست په سیمه کې د امنیت یقیني کولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال اډو ته ویلي چې په سیمه کې د سیم انتظامیه پولیس او پوز د نامنه د مخنیوي لپاره خپل پورا کوښښ کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د وانا سیمې عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر د دغه جرګې په براکښې مشال ریډیو ته وویل
ټول سیاسي پارټۍ تاجر برادری د سکولي مالکون ملکون مشرون علما کرام یعنی ټوټل خلک چې جمعه د وزیرستان دغه په ګډون وکړ او دای د ریاست نه غوښتنه وکړله چې ریاست ته د امن ذمہوري د تودو ته امن رواله بدامني مروله یې تود پالیسۍ نه ویس بچای خبر دی نو مخته خود یو ګرون جوړ کړی و دی جهاد په نوم د افغانستان کې امریکا پراته دو نن ته تو سره چین جواز دی چې ته په پښتونخوا کې بدن نیرو والې ته په پښتونخوا کې دغه خلک سره نه راو کې ریاست ایوازې دا پیغام ورکو چې دا زما وری دی ته دو دا ریفرندم دی چې پښتانه دی طرفا چې فوجون څه کی کما پالیسی دو دغه ادارې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی مولانا زینت الله چې د امن بحال کولو ذمہوري د ریاست وی او د پاکستان ریاست دا په سعودي وزیرستان کې دا ذمہوري پوره کی.
دغه جرګه کې بنیادی غوښتنه د امن وا ټول په یک اواز باندې دا وویل چې موږ دلته د امن بحالي غوړي امن بحالي د سرکار د مورادو نو د ریاست ظاهري الفاظ دا دي چې موږ امن غوړو نه زده نه خو هغه د الفاظ پر امن د پرکټیکل د دې جمعه بدلا دو تا د مرکز په نوم د دشتګر د ټي ټي پی په نامه د نور دار نستل دي د خوراته نشور ته یی چې د ریاست مست امن نر کوي خو میر صدا مجبوري کله په وزیرستان کې کا بجاوړ یا په سواد کې په خیبر کې مختلف سیمه کې خلاص سرڅدي چې ولې په سیمه کې تاسو تی اواز دادو چې نیز دلته د امن تجي امن غوري
د امن جرګې یو بل مشر تاج وزیر ویایي چې په سویلي وزیرستان کې پولیس په امن قائم کولو کې ناکام شوای دی.
ډیر د افسوس مقام دی د نیز چې کلمر شوی دان آباد پولیس روغای پولیس نن ها په خوردی کې نګر دی خپل پټونې کې محدود دی چې غلی کړي دی چې د میز ساوت وزیرستان وانا سب ډیویژن کې د ایچ سی کین دای پکې د ډی پی او اپ ایس آی پولیس آتا هن پرېس دی بار ته ایسور کړای او لس د مجبور شوه دی چې نر درز کې څو ټارګټ کلینګ وسول به یې چې کین ټارګټ کلن دی آی نه کول جواب ارمی د ذمہ داری نه دو او په ډایرکټ کې نه د ذمہ داری د پولیس ته میز د پولیس نو غوښتنه کې چمنو ترواله
دی. وانا اعظم ورسه کمن جرګه وشتنه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مخه تک شې شوې د اغوي زاو په دار رنگ و
کمان خو مونږ ټولو
خواهش ده او شکر الحمدلله ایجنسیان نورم دی با جوار شمالی دی نور سره چې مونږ هغه وګوري تکبر لوکي نو د مونږ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن شته د سیاسي اتحاد یا ځوانان امن غواړي نو دا امن د زمونږ خواهش ده هغه کومه جنون مسلم ان شاء الله هغه به ورته عالم کو مونږ انتظامیا پولیس د آرمی دا امن برقرار ونو چې کوم افرت دی هغه کې د هغه سره شامل ده.
د سویلي وزیرستان اعظم ورسک امن جرګې مشرونه دا هم وویل چې په روتلین کې ورزک شوو د سویلي وزیرستان نور تحصیلونو کښې هم د امن جرګې وکیږي او په دا جرګو کښې و هم د پاکستان حکومت نه په خپله سیمه کښې د امن بحال کول غوښتنه به کیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه به له ګل ایاز واورو.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې پرون له سیلابونو اغېزمن شوو کسانو په داسې حال کې مظاهره وکړه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسې لپاره ورغلي وو. مظاهره چیان د چارسدې په فاروق اعظم چوک کې راغونډ شوي وو. د دوی په وینا پولیسو د مظاهرې پر مهال ځینې احتجاج کوونکي هم نیولي دي. ځینې مظاهره چیانو له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د سیلاب ځپلو نه بلکې د ضمني ټاکنو فکر دی. خو د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسې ته په خپله وینا کې سیلاب ځپلو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به مرستې کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شتمنو خلکو غږ کړی چې د بلوچستان او سند صوبو کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري راډیو له خبر سره سم شهباز شریف پرون په راولپنډي کې نور خان هوایي اډه کې برطانیې ته د تلو مخکې یوې غونډې مشري وکړه. ویل چې باید د بلوچستان او سند سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي واستول شي چې د نوو زیږیدلو ماشومانو ته د خوړو اړتیاوې پوره شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وژل شوو شمېره 1550 ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وایي په صوبه کې د ډینګي په ناروغۍ له 3000 زیات کسان اخته شوي دي. د خیبر پختونخوا د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام یو چارواکي خالد خان پر مشالو کوي چې د ډینګي نه په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 15 مرګونه هم شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د کابینې غړي په دوامداره توګه له ضابطه اخلاق سرغړونه کوي او د دې خبرې سخت نوټس اخیستی دی. کمیشن د سپتمبر پر 18 په بیان کې ویلي چې په جلسو کې د سرکاري مشینري او هلیکاپټرو بې درېغه استعمال روان دي او په دې لړ کې د سپتمبر په 19 یوه غونډه کې به مناسب قانوني کاروایي په اړه غونډه کوي. صوبه حکومت په دې اړه سندي ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړلو د یو کال پوره کېدو په مناسبت له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ټولو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره بیړني اقدامات پورته کړي. دا خبره یوناما نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. او د کرغستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د نوي اوربند باوجود حالات کړکېچن دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو پر یو بل د بمبارۍ او د مرګ ژوبلې تورونه لګوي. د دوی شخړه په تېره اونۍ یوې سرحدي لانجې په سر پیل شوه چې پکې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو لن خبرونه وو. د امریکا ملاتړ لرونکي سوریایي ځواکونه وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو لوی کیمپ د دوی عملیات پای ته رسېدلي دي. د ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه توندلارو نارینه او ښځو او له هغو سره د ډیرو وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د امریکا د پاوز تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی 24 ورځنی عملیات چې د اګست په 15 پیل شوی وو پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي داعشیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازده انجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازده میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو همداراز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ دیرشو ښځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوي دي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دیره دي او په دوی کې نږدې 20,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنګیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یوه بله برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2,000 ښځې چې د داعش سرسختې پلویانې دي له خپلو ماشومانو سره چې شمېر یې 8,000 ته رسیږي ژوند کوي. الهول کمپ په پیل کې د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنګیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلي هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې دې ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی و.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان د میرعلي ادک مشرانو د خپل کلو د امنیت د ټینګښت د هدفي بریدونو غلاګانو د نشه یي توکو د خرڅلاو استعمال او دیتا ورته د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره یو لخکر جوړ کړی دی. په دې لخکر کې ځایي د سیمې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي. دوی پکې شامل دي. په لخکر کې 140 د دې د غړو شمېر 140 دی. په سیمه کې د نامنای د مخنیوي لپاره به دا لخکر ویل شوی چې هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزستان کې د نامنای پیښو ځایي ولس اندېښمن کړی دی. حکومت او هم پوځ بیا وایي چې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپورټ کې.
د میرعلي د قبیلې مشرانو د خپل کلي امنیت ټینګ ساتلو، قتل، غلا، نشه یي توکي او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره کمی سلوشته یا لخکر جوړ کړی. دوی ویلي چې خپل سیمه کې د قتل او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره د کلي هر شاخ نامشر ټاکلې، 140 رکنی سلوشتای تشکیل شوې چې د خپل کلي اوسیدونکو د سر او مال ژغورنه وکړي او د امنیت هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام پورته کولو لپاره به بیا د ټولو اتمانځایو سره شریکه یو پلان جوړوي. دا د هغې وروسته چې شمالي وزیرستان کې د جولای 14 نیټې نه د هدفي وژنو ضد احتجاجي پرلت هم روان دی. د جولای 14 وسلوالو د میرعلي ادک اوسیدونکي او جمعیت علما اسلام دوه سیاستوالان او دینی علمان کاری سمی الدین او کاری نومان په ډزو ووژل. د ایدک سیمه مشران وای چې ټاکل شوی لخکر به د دوی په کلی کې د قتل او دشمنی کې د چاوینه تو یولو ته اجازه نه ورکوي. د ایدک اوسیدون کې سیاسي او سماجی کارکون قادیر داوړ مشال ریډیو ته وویل
چې پرلمان چې کومه زموارید او د خپل د ایتیرا کو خو ایدک دا وی چې امیش په حدود شه دولت کم کا چې داسې قتل مو قتل راشي د خاص په میزو سی قاتل ځکه چې دولت میزو امن خرابول چاته اجازه نه ورکړي. خو تیر شه غړه به دی دا چې په حدود شه په یو دی پوندا چې نظر دی چې کومه نه شاه په تیزی سره دولت کم کا د میزو ما شاه یا د میزو د بچونه مستقبل خراب کوي. هغه په ډیر پوښت سات کچرتا یودا سے ڈیلر وہ چاہے آگا نہ بندہ بولے نومیش بے پولیس سرا دے گورنمنٹ سرا پیرا پیرا امداد کی.
شمالی وزیرستان کے ضائع خلق وائی چې حالت له 2013 کال نه هدفي وژنې کیږي چې پکې د ولسی وګړو په ګډون قومي مخاور سیاستوالان دینی عالمان او پولیس امنیتی سرتیری هم په نخه کیږي. د سلويشتي مشرانو په وینا د غلا، اغوا، نشه یي توکو او نور غیر قانوني شیانو خرڅولو په صورت کې به گرفتاری کوي او ککړ کسان به پولیسو ته سپاري. د گرفتاری نه ورکولو په صورت کې به ککړ کسانو په ضد د سختې کاروایی اجازه وي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد روان پرلت مشرانو او حکومت ضلعي انتظامی ترمنځ سیمه کې د امنیت ټینګښت پر ډیرو خبرو اتفاق شوی. د امنیت ټینګښت لپاره راټول شوي احتجاج کوونکو سره خبرو پر مهال امنیتي او انتظامی چارواکو هم له دوی نه غوښتنه کړې وه چې د امنیت ټینګښت لپاره د ولس له حکومت سره ملاتړ وکړي. مرستیال کمیشنر شاهد علی خان او امنیتي چارواکو پر لټوالو ته د مذاکراتو پر مهال ویلي ول چې حکومت ذمہ وار دی چې امن امان لپاره کوټلي ګامونه واخلي، خو ځایي خلک هم باید د وسلوالو ډډه وکړي، ورته پناه ورنکړي، نو مشکوکه خلکو د موجودګي اطلاع پولیسو ته ورکړي. شمالی وزیرستان کې په وروستیو کې هدفي بریدونو او نورې نامنۍ پیښې زیاتې شوې. روان 2022 کال کې شمالی وزیرستان کې 8 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیری وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د ملکن ډویژن په کابل، سوات او مټک کې لتیر څو نه راهیسې تر بندیز لاندې طریقي طالبان پاکستان وسلواله ډله په دې سیمه کې د امن کمیټو غړي پر حق کوي. له دوی څخه د سوات امن کمیټې مشر ادریس خان او د شیرین په نوم یو بل کس پروستو کې پنخه او وجل شول. زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې له خبریال او شنونکو عقیل یوسفزی سره په سوات کې د امن کمیټو پر جوړښت د غوی پر کار مرکه کړې ده. لنموړي د مرکې په پیل کې پوښتل شوی چې د امن کمیټه غړي ولې پنخه کیږي.
امن کمیټیانو په نوم باندې چې دغه یو سلسله چې دغه چلېدلې وه په 2009 کې، لسم کې، یولسم کې، او دا هغه خلکو چې هغه اوله طالبان د سوات کوم طالبانو هغې پنخه کړي وه، د هغې نه بعد هغه بیا د مجبورۍ د لاسه یا د خپل سیکورټي دپاره چې دی هغه د فورس سره په رابطه کې وو یا د حکومت سره په رابطه کې وو. بیا موږ وکتل چې مسلسل چې کله به هم طالبانو ته موقع میلاوېده د سوات اپریشن باوجود نه هغوی به دغه خلک په نخه باندې کولو. د دوی چې کوم طریقه کار وو هغه دغه چې دوی چې په کومو پارټو کې وو دغه پارټو پلیټ فارم چې دی هغه به هم استعمالو، چونکې هغې کمی سو په دغه خبره د طالبانو نظریاتي طور چې دی مخالف وو. بل چې دي هغې کې دا کوم چې د بلدیاتی نظام په نتیجه کې کوم نمائندگان راغلي وو، نو یو نیټورک چې دی نو هغه هم د فورسز په شا باندې ولاړ، یا د هغه وخت د حکومت یا د موجوده حکومت په شا باندې ولاړ. نو هم دغه وجه ده چې کله دوی په د یو څو هفتې یا څو میاشتې مخکې د افغانستان د حالاتو نه بعد چې کوم بدلون راغلی و، دوی کې څه خلک واپس راغلل، نو هم دغه د امن کمیټو خلک چې دي، یا ممبران، یا چیرمینان، یا مشران چې کوم معتبر خلک دی، هغې کې عام خلک نشته، نو هغه یې په نخه کول شروع کړه.
عقیل صاحب، تاسو چې وایئ دوی د سیکورټي فورس یا د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړو، نو د دوی دا ودرېدل آیا نظریاتي وو، آیا صرف د سوچ په حوالے سره، او کنه دوی به عملي کار هم کول؟ ځکه چې طالبانو په خپلو چې کوم دعوی کړي دي په هغې کې دوی دا ویلي چې دوی د پخوانو طالبانو کورونه لوټ کړي دي، د هغوی د کورونو سامانونه خرڅ کړي دي او د وجلې دي، نو په دې خبرو کې څومره حقیقت دی؟
پرون هم یو لیست چې دی هغه یو ډېر سیکرټ غوندې لیست هغه راغلی دی، د شلو کسانو نمونه یې پکې لیکلي دي، د ولدیت نوم پکې هم دی، او مخامخ چې دی دغه لیست کې د دوه پیج لیست په هغه کې مخامخ لیکلي دي چې دوی په جرم څه دی. نو په هغه کې زیاتې دا کړي دي چې دوی زمونږ په قول د هغې جاسوسي کړې ده، د حکومتي یا فورس چې کوم دي هغې ته زمونږ نشاندهي کړې ده، د هغې په نتیجه کې زمونږ خلاف بیا کاروایانې شوي دي، زمونږ مړي شوي دي، په قول د هغې چې زمونږ تحریک ته نقصان رسېدلی دی، او بیا زمونږ کورونه او جدادونه چې دي هغه ته نقصان رسېدلی دی.
عقیل صاحب، تاسو ګڼئ چې یاره مونږ اوس یو بل اپریشن وینو په خاص توګه په سوات او په ملکن کې چې د هغې د وجې نه لکه مخکې هم ډېر خلک بې کوره شوي وو، تاسو ګڼئ چې په پراخه کچه یو بل اپریشن شونی دی؟
نوي اپډیټس مونږ ته راغلي هغه دا چې پرونه چې کور کمانډر په خبر ازرایت صاحب کوم یو جرګه کړې ده، دغه جرګې په څنګ کې هغې د متعلقه چې کوم ادارې دي د هغې د سربراهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، هغه جرګې ته یقینداري هم ورکړې ده چې موږ ستاسو تعقل چې د پاره صورت باندې دغه کوو. نو د یو محدود اپریشن امکانات هم شته، او بعد داسې اطلاعات هم شته چې د کور کمانډر په لیول باندې د دغه واقعاتو نوټس اخیستی شوی دی، او کېدای شي چې یو بریګیډ چې دی هغه آلریډي په سوات کې موجود دی. نو د دې امکان شته، او داسې اطلاعات شته چې یو محدود اپریشن چې دی هغه په دوه تحصیلونو کې، یو کابل تحصیل او یو مټه تحصیل، چې په دې کې چې دی لانچ کړی شي.
د سوات پر امنیتی حالات مو په پیښور کې له خبریال او شنونکو اکیل یوسفزی سره د مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو یو وار بیا د وړو لوړو بیو شکایت کوي. د وړو د میلونو مالکان وایي دا وخت شلو کیلو د یوې تروړې بیا 2100 روپۍ ده. بخو د صوبې ځینو مزدورانو بیا مشالو ته ویلي چې دغه بیا 2300 روپو ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو سیلابونو له وجې د پاکستان د نورو برخو په شمول په خیبر پښتونخوا کې هم د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. صوبایي حکومت وایي گرانی به شکه چې زیاته شوې خو د کنټرولولو هڅې روانې دي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو اتحادیه وایي چې دا وخت په صوبه کې د شلو کیلو اړو نرخ 2100 روپۍ ته رسیدلې دي. دوی وایي دا به نور هم سیوا کیږي کوم چې عام دیاړي مار خلک ډېر اغیزمن کړي دي. دا 400 شپږتیا کلن حمزه الله خان په دې باب لوایي چې مزدوري او دیاړي دومره نه سمره چې د کور خرچې دي ژوند کول ورته ډېر ګران شوی دی.
پاکستان کې خصوصا د دې ګرانۍ د لاسه کنه دا ته شو بوره ما کې سي پښته تا نن په یو نوم سره ملایي وړو چې کوم دی دی د نوښوي په دور کې موږ په وسلو په وته یې سا نن د دې موجوده حکومت کې په 2300 روپۍ تر وروه ته ملایي دی. دا خصوصا د دې عمران خان
د ملیونو د سازمان یو مشر حاجی اقبال وایي چې پنجاب نه زموږ زیاتره ضرورت د غنمو او د اړو پوره کیږي. هو هغوی هم نن سبا دې صوبې ته د اړو او په غنمو را لېږلو بندیز لګولی دی او بل حکومت هم په دې خلا خپلې هلې ځلې نه کوي چې له وجې اوړه کم او نرخونه سوا شوي دي. دوی وایي حکومت سره غنم ښه ډېر دي خو ملیونو لې کوټه کمه ورکړې ده.
یو خو غټ مین پوائنٹ دا چې د سند ګورنمنټ چې کم دی هغوی 4000 روپۍ 40 کیلو ریټ کې خوړو دا غي په وجه چې کم پاکستان دی او ویرو وته دا او وی بالکل غنم د مارکیټ نه غیب کړو سٹاک کړو نو څه او وی دا ریټ سی واکو څه د پنجاب ګورنمنټ د طرف په مونږ باندې انتهایی سخت پابندې دي چې نه اوړه را پری دي نه غنم را پری دي چې کدی پابندې اوچته کړي نو کې دي شي 1300 روپۍ بوره الریډی کمې پکې راځي.
ولې په دې لمو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې سیکرټري کیپټن ریټایرډ مشتاق نو پختل نو دې مشال لړو ته ویل
سر آپ کو پتا ہے اوور آل انفلیشن ہے آپ کے جو آئل فیول پرائسز زیادہ ہیں اس میں
ٹول ملک کے گرانی دا ہر یو سیز گران دے نہ اڑو ہم دغه اثر دلان دی او دی وای دا غریبانو لپاره ارزان اڑو بندوبست حکومت کوي او دا چې رسلابونو ورستو حالات سم شي نو دا نرخونه به نور هم راټیټ شي.
دوی سارے اقدامات کر رہے ہیں.
خیبر پختونخوا کې د شل کلو اڑو سرکاري نرخ خوشا 900 روپیا دی ولې د صوبې زیاتره سیمو کې دا وخت د شل کلو اڑو نرخ دا خوشا 900 روپو نه تر 2200 روپو پورې دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په افغانستان کې طالبان حکومت د هغه ویډیوګانو په اړه د پلټنو خبر ورکوي چې ظاهرا طالب اسلوال په پنسیر کې د یو شمیر اسیرانو د وژنې په حال کې خي. دا ویډیوګانې له 1300 ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي. د دې ویډیوګانو په اړه د بشري حقوقو ډلو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي. په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنجشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره پترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنچیر ولایت اړوند دي کنه د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې طالبانو د دوی غړي نیولي او له محاکمې پرته یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د وږي په 22مه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د پنچیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د ده په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قمندانانو په ګډون څلوېښت کسان ووژل شول او د یو بل قمندان په ګډون یو سلو یو کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنچیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو او تر پرون پورې دوام وکړ هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د نورستان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له وجې په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا ناروغي خپره شوې او سلګونه کسان پرې اخته دي، خو دوی له روغتیایي چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې چټکې کړي. روغتیایي چارواکي بیا د کولرا ناروغۍ خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د نورستان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د کامدیش، وانډ، وایګل، دواب او نوروګرام ولسوالیو کې د څښاک اوبه چټلې شوي چې د وجې په سلګونو کسان په کولورا ناروغۍ اخته شوي دي. د نورستان ولایت یو تن اوسېدونکی محمد اسماعیل وایي که روغتیایي مسؤلین د کولورا ناروغۍ مخنیوی ونه کړي په دې ولایت کې به یو ناورین رامنځته شي.
په دې وروستیو کې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې کولورا مرض ډېر عام شوی دی او سلګونه کسان په دې مرض باندې اخته شوي دي. د دې سربېره په نورګرام ولسوالۍ کې دوه کسان د یاد مرض له امله مړه شوي هم دي. چونچې دغه تېر د سیلابونو له امله کامدیش ولسوالۍ طرف ته برګمټال هم بند ده، دغلته موټر هم نه راځي، هسپتال کې کومک اولیه هم نه دي شوي، دوایانې هم کم دي. نو زما د خیریه بنسټونو او نورو صحت مرستندویو څخه هیله ده چې په دې برخه کې یادو خلکو سره عاجل همکاري وکړي.
د نورستان ولایت یو بل اوسېدونکی فضل حق وایي په ناروغانو کې د ډیر عمر لرونکي کسان، خزی او ماشومان شامل دي.
نورستان د کله کولورا مرض خپرېدو له امله ډېر شمېر ماشومانو ته او لویانو ته دغه مرض پېږېدلی دی او ډېر سخت ناورین سره خلک مخامخ دي. ګوري ګران کې زما کلینیکونه بعضې بیا څومره توانمن نه دي، څومره مواد نه لري چې هغوی ته پر وخت رسېږي.
په عین حال کې روغتیایي مسؤلین له یادې ناروغۍ څخه د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي. د عامې روغتیا وزارت پویان ډاکټر شرافت زمان امیر وایي په نورستان کې د کولورا ناروغي نه بلکې یوازې د هادو اسخالاتو ناروغي خپره شوي. د نوموړي په خبره له هغه وروسته چې په یادو ولسوالیو کې د هادو په نوم د اسهال ناروغي خپره شوي، سیمې ته یې روغتیایي ډلې له درملو سره تللي او اوس مهال یې دا ناروغي مهار کړې ده.
د نورستان ولایت کوم نهادو اسهالات واقعات چې دي زموږ روغتیایي پرسنل ته پوره مدګي لري، د ناروغانو درملنه شوې ده او روغتیایي مراکز ته وړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له کبله ډول ډول ناروغۍ خپرې شوې او سلګونه کسان پرې اخته شوي دي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پیول دي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بیو بیارے دا جا سا یا دا لوگ ایلا سا ندوی سا دیسا مزمو سا غم نیسا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د پکتیا ولایت د ګردې سیړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبر د نامنۍ له کبله په تیرو شلو کالو کې دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. بل لور ته د دې ولسوالۍ طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې او غوښتنې مني او له حکومتي ادارو همدارنګ ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ګردې سیړی څړای د اوسیدونکو د ستونزو په حلولو کې مرستې وکړي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد څړای ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد څړای د میزای اوسیدونکو سیف الله زدران مشال راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتې اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوسته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدرن میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یوه بخش کم نه راشه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لسه ده چې هغې لسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسو دی، نه لسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبونه لري، بخي وړو وړو مکتبونه دي شته، د نشت پیسو دی. موږ دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد څړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
زموږ د زراعت بخش شته لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردي د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد څړی کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد څړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد څړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څړی شواک او وزي هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.